سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم پام کړئ د مهال خبرونو ته. د طالبان حکومت وایي ترکمنستان افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرسل او د بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف سره د ټاپي پایپ لاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو مشر زی احمد تکل په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. د بیان له مخې میردوف په نیجر اترنګ کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې د عملی همکاري د پارخولو پلانونه اعلان کړل. خو په بیان کې دغه پلانونه په اړه نور معلومات نه دی ورکړل شوی. ټاپي د غاز د نلیکې سیمې ز پروژه ده چې د ترکمنستان غاز افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوری نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. د پاکستان سره محکمې د چاشمې پورس پیو نوی حکم کې پریکړه وکړه چې په پوزي محکمو کې د ملګرو د ملکی وګړو محکمه کول قانوني ده او خپل هغه پریکړه یې لغوه کړه چې دا کاری د اساسي قانون پر خلاف بللې و. دا پریکړه د پخوانی پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره شوه. په 2023 کال کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کې وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته شوې ناکرارۍ په جریان کې تر سلو زیات ملکی وګړي په پوزي محکمو کې محکمه شول. له دغو کسانو ځینې تر لسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د حکومت په وینا دغو لاریونونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 پوځي تاسیساتو بریدونه شوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند باندې په ځواب کې ویل چې مارشال لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظام ساتلو لپاره طرحي شوې وه او هیڅ کله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیدو هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان پرون دا دریس وروسته لغ اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې واشنگټن به د یمن پر حوثي یاغیانو بمبارۍ پای ته ورسوي. ټرمپ ویلي دي چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو باروړونکو لاریو د ګډوډولو مخه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل په نښه کوي. په دې کې په سره سمندر او باب المندب تنګي کې امریکایي بیړۍ شامل دي. د والت ډیزني شرکت ویلي چې غواړي د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمیزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزني پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزني د ټیم پارک جوړولو لومړی لوی پروژه ده چې په نږدې ولسیزه او په منځني ختیځ کې لومړی ده. دا تفری کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ شي. دا د سیلانیانو لپاره یو مشهور ځای دی چې د ډیری کورنیو تفریحي ځایونو کوربه دی او یاس واټر پارک کې نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري. خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 3.5 میلیونه څخه ډېر لیدونکي ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله 8.5 سلنه زیاتوالی ښیي. او وروستی خبرم د لوبو لډګره د هند کرکټ لوبډلي کپتان روهیت شرما د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي خو په 50 اوریزو فارمیټ کې به لوبې ته دوام ورکړي. روهیت په وشپېته ټیسټ لوبې کې له 3,300 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلي سره یو ځای تیر کال په باربادوس کې د هند نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 6 اوریزو نړیوالو لوبو سره مخه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د ورځنیو سیالیو پاتل ولی ټرافی کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند له جون میاشتې تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوی کپتان ته اړتیا لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میامانی در نوزده کون کو هیلی دا چیروغ او جور بایست او وقت با موتور ده محال پا خیر رسولی بی تست طول تا ده ولسم طولگی تاریخ مزمون شپجم لست شرق لست و ایم پا دی هیلی چی ننورس هم دل وست را خرینی شی بورا سر بلتیا وکی او دنن روزی ده موضوعات سخه گت وخلی در نوزده کون کنن مو موضوع ده سلجقیانو پا حک لده ده چی ده سلجقیانو حکمت سر دول رمینسته کیجی پا داغ حکمت کی کم کسان وقت رسیجی او روز تا به داغ دولت سر دول لمینسته زی او ده مات سر مخکیجی د همدغه موضوع اړون به مجاوته سین په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو راځو خپل د نن ورځې موضوع په لوي چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم آل خوارزم یعنی آرال بهیره همدارنګه د سری دریا سیمه ته کډی وکړي دوی د دغه کورنۍ لوی نکړه چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومې دی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو طغرل بیک به د دې کورنۍ یعنی د غلری بنسرګر ګڼل کیږي یعنی دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا دغه حکومت بنسر د طغرل بیک پوسټه ایشو دل سوی دی او دی بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي د شپږوشتو کلونو واکمنی څخه وروسته بیا د مرکیږي او د مړنی سره سم بیا ورسته د وراره الپرسلان وخت رسیږي الپرسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکی د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنی ثبات څخه برخمن کیږي یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنی ثبات رامنځته کیږي او په بهرنی برخه کې بیا په 1416 کال کې د وان او ارزروم د بهیرې په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیان ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمري کال کې یا په یو زرو میلادي کال کې د خوارزم په لاره کې دی وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته د هغه زوی ملک شاه سلجقي د خواجه نظام الملک په مکسره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي هغه ګډوډۍ له منځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه یې هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول تر سمندر پورې ورسول یعنی سربیله لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمې وي هغه کورنی ګډوډي د منځ وړي د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګ د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنۍ د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي د همدغه واکمنۍ د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د بل سره جګړې کوي چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او د دغه جګړې به د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل شي یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګ د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څو وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کی چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل او هم د رنګ د ایران په آذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځ سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلی او همدارنګه دی بیا یو ډېر د ډېر اخوډو څخه وروسته بیا مروه خپل پلازمین ټاکي. یعنی کله چې دغه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوړي ځینې ستونزې سره مخامخ کېږي. د ډېرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا دی د مروه سیمه خپل مرکز یا خپله پلازمینه ټاکي. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته. دا چې د دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودي. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمنۍ هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل او زیاتره غنیمتونه د دوی په برخه شول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنیو په وسیله سره دوی د غزنی ښار آباد کړي، د غزنی ښار یې ودان کړي، د غزنی په ښار کې ډېر جماعتونه زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې، د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبدبې په حق له داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر و. یعنې د غزنی په ښار کې کوم جماعت جوړ شوی و هغه دبدبه د هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼیو جوړول هم رواج درلودي او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهمو په بیه باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله. یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې وو په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار و چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهمو باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله چې د ودانۍ او جوړولو کارونه یې 4 کاله دوام وکړي. یعنې د 4 کلونو په ترڅ کې دی دغه د 5 میلیونه درهمو په قیمت سره یو ماڼۍ جوړه کړله. د پلونو جوړولو په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول. د سلطان محمد غزنوي د خوا څخه د جیهون رود پر سر باندې د ځنځیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 415 قمري کال کې د زرقه پل جوړ شو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه مهال کې ځینې نوښتونه درلوده. یا داسې ویل سو چې غوره نوښتنه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي. یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته شول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودیدو عمل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی ښار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د دې ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضي پو ابو الحسن علي بن احمد نسوي، همدارنګ ابو القاسم حسن انصري، ابو النجم احمد منوچهري او د دې ترڅنګ عبد العزيز اسجدي مروزي، ابو القاسم فردوسي او سلجقيان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمیزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه ترڅو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره مکه وکړي، چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکشته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونه او زیانونه څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې و د دغه کسانو له خوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودي، یعنی د دوی سره نږدې اړیکې درلودي، مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک و، دغه کسانو ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېدې. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځانګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو، یعنې په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځانګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې تر څنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه سوه او دغه مدرسه رامنځته سوه. د دوی د آبادۍ د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې تر څنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای سو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادۍ دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت و، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکیې ادارې اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالیې اخیستلو مامور او همدار د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سوه. د دې تر څنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي، یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه یې کړي دي، نو ځکه نوموړي ژبه د دوی په وسیله عراق، اذربایجان، کوچنۍ آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیې ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت و چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت و، دا چې دوی دغه ژبه عراق او اذربایجان، د دې تر څنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې تر څنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنایم غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او تر څنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیژه مهستي و چې د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې تر څنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهوره او فرهنګي څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. موږ تاسو د سلجوقیانو د دورې په حقله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپل څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړې، او د دې تر څنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي و، او د دې تر څنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي و، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاتې و او کومې برخه د دوی زیانمنې سوي و. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوست پر هم دغه موضوعاتو باندې ولاړ و، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو به د پام وړ ګرځېدلي وي او څخه په مو ګټه اخیستي وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میمنه درنو سکونکو، هیله د چروغه جوړ وایست، او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرح لاستویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خنې شی بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د وندې په حق لده، د چې امان الله خان څه ډول د هیواد خپلواکۍ تر لاسه کړي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې وو
وژل سو او د وژلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول، یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا خلاص اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکي په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي، داسې ورته وایي چې د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه پرسی باندې د منګول لګولو د کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوږې باندې اخیستې دي. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کې شوه، نو ما دا ژمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکار او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منه دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قوم د خپل دین د ولات او ملت په ساتنه کې د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسي. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخصتاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او ارتیاو د پرکول لپاره د خپلواکي ساتونکو او ډیره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان شپږ زره کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه بلاتړ وکي او کله چې امان الله خان د خپلواکي د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي، د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12مه د اپریل په 10مه تاریخ باندې د خپلواکي اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکي خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر شي او د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې وپیژني، نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړی تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکي هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکي په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکي هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړی تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکي د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کی او د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکي د لپاره هم د افغان او انګلیس دریمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13مه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو د بهتره وګڼل چې د افغانستان دولت خپل د افغانستان د دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره د موضوعات حل کړي، چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانټ سره په کانفرنس کې حل تبینه او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواسخه د سولې پنځه ماده یې مائده لاسلیک کیږي، یعنی یو داس مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه ماده پکښې کیوي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزی او د سولې د تړون انګلیسانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه د راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په توان باندې زیان یا توان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بل مذاکره د منصوري مذاکره ده، د راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیان باندې امضا سو. د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي او په پای کې بیا په 1920 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیات هم د محمود طرزي پر ریاست سره یا د پمشری سره د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د برتانیې د استازي سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا 3 میاشتې دوام کوي کومه پایله نه ورکوي او افغانی هیات هم د ډیرو اوجدو مذاکراتو د ډیرو استړي کوونکو مذاکرات څخه ورسته یعنی 3 میاشتې ورسته بیا د کابل تر ځای پرته لدی چې کوم قرارداد امضا کیه پرته لدی چې یوې پایله ته ورسیږي دریمه معاهده هم د کابل معاهده د نوبر پر 28 نیټه په 1901 کال کې لاسلیک شو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشري سره کابل تر ځای او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي خبرې هم تقریبا یو لس میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودې نو نږدې و چې یو لس میاشتې اوږدې خبرې قطر سي او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28 نیټه په 1908 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک شوه او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل او تر څنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلود دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم شو اروپسې راځو د هیواد د خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده شول د هیواد څخه د دفاع ختی سویل او سویل ویدیز مورچلونه جوړ شول او د همدغه مورچلونو د لاښونې لپاره دولت وګمارل هوند ختیز مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوناڅه په حمله سره شروع شو او دغه بریده د هیواد په ختیز کې د بیډي او یو د بیډي یو فزای جوړ کړل افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکره په منځ کې په دیوي ونی په جګړه په ترڅ کې انګلیسي فوجان د ننګرهار څنډه ته تر پېښور پورې داسې دی شاکل چې بیا دوی د راځګرځیدو توان پدې کې نو یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن او ډیر فعال او ډیر تیز و یعنی په ډیر تیزی سره دی وکولای شي په وافته کې دغه انګلیسي فوجان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا تشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسي فوجانو په منځ کې داسې توانه و چې د بیرته مختصي او جګړه دی وکړي د سویل ختیس مورچل هم د امانی دولت د پریکړې سره سم سپاسالار محمد نادر خان د خپل منظم ځواکونو سره د اپریل پر 28 نیټه باندې دلته جګړه پیل سوچ په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای شول یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای شول او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې شو د مې د میاشتې په 14 نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل شو او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرلپسې ډول سره ماتي ورکوي چې انګریزان یو په بل خپل عسکري کوټونه د لاس ورکوي او د پورشاکیږي افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولي ټاین تر لاس کوي او هغه هر ارخیزه برید چې د می د میاشتې په 28 تاریخ باندې تر سره سو نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاتنه سو چې نور دی جګړه وکړي دی نه هیلی سو نو ځکه د جون د میاشتې په درېمه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چاري په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشر سره مختبیول کېده د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګي په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسی او د خپل جګړه شروع کړي اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وټولو پر محل باندې د ګوتو پښما باندې نه فقط څو کسان د دې سره ملګری و، مګر کله چې د وردک میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یوځای کیږي، او کله چې اعتماد الله د کندهار څخه کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور داوطلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یوځای کیږي چې د دغه لشکر شمیر لسګونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ له مکمل سوې نه وه چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمېر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي، او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډېره چټکه کیږي، ډېره ګړندي کیږي، چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نه ورکوي، یعنی دته دی نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی، ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډېر په چټکی سره حمله کوي، او بل ځنډ د میډم یشت په شوه جوشته باندې د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي خپل پښې د دغه عسکري کوټل څخه سپک کړي و، یعنی دوی تشتیدلی و، او غریز وکونه د انګریزانو په خاص انګرونه یپل بل پسې یعنی په بل پسې دا ول سره د غسنګرونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستل. د کویټې تر شاره یې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شاره پرې د غسیمې د افغانانو لاسته ورغلې، او کله چې افغانان د کوټ شارته ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه، د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خوا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو، او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق لوویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې، او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپل خپلواکي اخلي، دي څه ډول کوم سرشندني او کوم قرباني دی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته ماته ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي، او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاموړ به موږ ګرځېدلې وي، او تر دغه ورستي شي پوره سره مل پاتې سوي اوسي درس به مو د درس څخه به موږ ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسو، تر راتلونکي درس ته پوره چې بیا هم د بلې تاریخي او نوې پزره پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولري شي چاري.
د ازادي ملما
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه ست چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوریت حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت پخوانی مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایسته او خبرې را سره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي، او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوری یا ریاستی نظامونه دي، پارلمانی دي او نیمه پارلمانی دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، اول مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبی حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي. بیا وروسته مجاهدین او طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د پوبلس واقعي باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي، او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه دغه سیستمونو اساس ولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبان مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګی مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو دا د امریکای د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه او قضایه قوه او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلمانی وی که ریاستی وی دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي، او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري. او بالاخره هدف ته ټول نظامونه باید دا وی او ده چې هغه ولسته خدمات ارزه کی، هغه قانون نالته په مساوي توګه باندې الته تطبیق شي، او بل اخر هغه ټولنیز عدالت الته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وی چې دغه موخه تر لاسه نکینو بیا الته مشکلات موجود وي سره.
میاخیل صاحب، ستاس په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، د دغه ټولو خواوو ستاس په نظر تاس مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکې موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه اگر قانون د حاکمیت چې څنګه لازم وو هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو غلوه خلاوه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونو چې تیر شوی دی جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضی ماده یا بعضی مسایل په هغه کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسی بریالی کېدای؟
خدلته خود دوه درې موخی دی. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې وړی چې امتیاز واخلی، که هغه قومي سمتي شخصي یو بحث داده، یو داره چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه کته ډیر ښه سیستم مولاري او دغه تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشي کولای چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابه ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکسوسی یي، نو هغه فدرالي سیستم چې دیو فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېر انده اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټرم وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون لپاره او ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې، دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسو وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم وو. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیری کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون لپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکشي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کومه حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسی که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوی وای؟ استاس د خبرې دا مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې تاسو هدف دا دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې تاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نشي کولای. خو زه غواړم چې پوسم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه وي، سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې تاسو په نظر باندې رامنځته کیدای شوی؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې، په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه و، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې، او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو، او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو، هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي، موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو، او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت و زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بل اخر تصویبوي. کچره ولس یو قانون تصویب ک اکثریت د ولس نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعض کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي، خو بل اخر مهمه مسله ده چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان د پاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه وه یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانون اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بل اخر قوانین زر بدل او را بدل شو. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظام نامه جوړ شولې دا غې نه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات کوم دی یا انسټیټیوشن کوم دی هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضرور ده. یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
خاور فدرالیس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي، خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې د لودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان الته حاکم په شمال کې دوستم فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګ حکمتیار په چراسیا کې یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته ځکه حاکمیت یې درلوده اما نتیجه ورنه کړله ځکه چې داخلي جنگونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه تر سره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دی فکر کوي ته لکه دی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځای به ته عاید راټوله هغه به سره تقسیمه د ولس رول به هلته سره رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي پارلماني وي هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو ګروپ یا یو قوا مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به ته کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که هغه ریاست جمهوري وي پارلماني وي یا فدرالي وي، اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغسته دی ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا ته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کړئ جمهور دی هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکی، والیانو ته ورکی، ولسوالانو ته ورکی، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ڈیسنٹرلائز کے او خلق پر تصمیم گرے کے دخل کے ذکر حکومت والے تعریف ہم داد چھ یو پروسا د تصمیم گرے دا مشارکت د خلکو دے او د حساب دہی دا. نو ہر تصمیم چې تنیسی ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه کده کلی په سطح باندې ده، کده ولسوالۍ په سطح ده، کده ولایت په سطح ده، کده مرکز په سطح باندې. نو څومره چې ولس زیات دخل شي اما غونه بیا د فساد مخه د منځ زی، بے اعتمادی د منځ زی، او بل اخره همکاری د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو امغږی رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتداری کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه مدنی ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولې برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی، ستاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې د پخپله وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولې ده، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو، چې یو د نفع او انحصار قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نور یې نفي کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونه سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل یې تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میا خیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
دا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو، د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړه، طالبان تیر ځلې پنځه کاله دوام وکړه، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخته پورې زما په خل چې تقریبا دیارلس څوارلس کاله یې دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي. نتیجه داره چې په هغه ملک ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنگونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضی ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي دوه کاله نور دوام کړي، پنځه کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی، هر ورځ ما ته راځي سپیل، کالی څه مقصد لري سپیل، کالی څه مقصد لري سپیل، وکړې ما ډېری دوستي مکین دیاری، ہر راز راز و مات رات جوڑ نکے بسات، رات جوڑ نکے بسات، شناختش کو لمی کاوی برباد میں جوان کی دزوانی، ساری تارا تکوالی شایستا پزر کی تور دی، ای غورو نیلا نور دی، ای غورو نیلا نور دی، داو پا لاسونا در کی سانا کمر ورکی، راویس ما جبی دزرکی تا پچ بلا آختا کی، تا پچ بلا آختا کی، مینتا چپی جینے نور یاران تا پیدا کرے، چنار دیوانی گای بچا را سر وکی راز سوچ جو پل ماندکی یاد نمی دیری پسو چو کی با دیار و زبتل پغمو بارو زبتل پغمو بارو نس بلگر چمون از دا چفا خطا نوزی سادا